دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیدلې دي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر په دې لیدنه کې وویل د امریکا د هغې پریکړې چې له مخې به د روان کال تر سپتمبر میاشت پورې د هغه هیواد ځواکونه له افغانستانه ووځي درناوی کوي او افغان دولت به د دغې پروسې په ترسره کېدو کې لازمه همکاري وکړي. پیلامه کې راغلی دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل په دې معنی نه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پای ته رسیږي، بلکې نوموړي ویلي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. بلینکن ویلي چې متحده ایالات به په بشر دوستانه، ډیپلوماتیکو او دغه شان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د لیدنې په پای کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې د انتقال پروسې او د دغه نوي فصل په اړه لیدنو کتنو او اړیکو ته به دوام ورکړي. هغه خو د ملي مصالحې د عالي شورا د دفتر لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله سره هم کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشارکت پر دوام یې ټینګار کړی. دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن تیره شپه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه په ډاګه کړه.
ناټو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ایستل به د روان کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناټو تیره شپه خپور کړ. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. ناټو هم په خپله اعلامیه کې طالبانو ته د بایډن خبرداري تکرار کړي او ویلي دي چې که طالبان د دې ټلوالي پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې ناټو او شریکان به د افغانستان افغانانو د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په موخه د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د ناټو او امریکایي عسکرو له وتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. صالح په وینا طالبان اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنی واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. خو د ده په خبره د دې فکر ماتول اوس د افغانانو کار دی.
صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ د تېرې شپې په تلیفوني خبرو کې جو بایډن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي.
د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ چې د تیر شپې تر ناوخته ای دوام درلود. د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قماندان وایي دغه جګړه د شپې 10:15 دقیقې پیل شوه. رمضان زیرک تیر شپه ناوخته رسنوی ته وویل وسلوال طالبان تر دغه وخته هم د ښار ځینو برخو کې موجود دي او پر امنیتي ځواکونو د لیزري وسلو بریدونه کوي. رمضان زیرک زیاتوي که مرکزی دولت له دوی سره د هوایی ځواک مرسته ونه کړي جګړه به ستونزمنه او دغه ولسوالۍ به سقوط شي. رمضان زیرک وایي نن د ورځې په اوږدو کې افغان هوایی ځواکونو پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. یو رینجر موټر یې په نښه کړ چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. د نوموړي په خبره په دغه څلیرویشت ساعته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښت. وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایی ځواکونو بمبار کړی خو وایي د دوی جنګیالیو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان صبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي وسلوالو طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ مرکز ته څیرمه ځینې عملیات ترسره کړي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو د نیټې د څرګندېدو وروسته د دغه هیواد ملي امنیت شورا ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا 96% عملیات په خپلواکه توګه د ترسره کولو ادعا کړې. اندړ په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د دې خاورې او خلکو دفاع د افغان ځواکونو موقتي مسؤلیت نه بلکې دائمي مکلفیت. د اندړ په وینا افغان ځواکونه له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي. نوموړي ټینګار کړی چې امریکا او ناټو به د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم له دغو ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړي چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت وایان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړی چې د وضعیت د عادي کولو لپاره په کار د روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې لپارهونو لاس واخلي. لوید آستین د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیې غواړي چې لپارهونو ډډه وکړي او د خپلو وروستنیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. د وویل چې په خواهی هم ویلي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپاره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزدامونو خوځښت ښیي. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ویلي دغه بندیزونه به پر شاوخوا دیرشو هغو ادارو ولګول شي چې تیر کال د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنې یا د امریکا د حکومت او لوی شرکتونو د کمپیوټرونو په هک کولو تورنې شوي. په دغو بندیزونو کې به دغه راست د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا لس تنه هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دغه اقدام کې به لس روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له دې هېواده وویستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې څرګندې کړې وي چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځه اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دغه هېواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پاکستان پر لبیک تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس بندیز ولګول شي. د زیاته کړه پریکړه یې کړې چې پر دې ډلې بندیز ولګوي ځکه چې نه غواړي د نړۍ په کچه یو سخت دریځ هېواد وپېژندل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي په زوره کې توپره کړل. په دغه هېواد کې د سه شنبې په ورځ د تحریک لبیک له اعتراض کوونکو سره په نښتو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو و.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اپریل د میاشتې په 14 په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سي. خو بیا هم ښاغلی بایدن وویل چې دغه وطلبه په بیړه نه وي. نور حال زموږ د همکار خلیل خان څخه واوري.
I believe that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective.
جمهور رئیس بایدن د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکایي او د نړیوالو شریکانو ځواکونه به د سپتمبر د 11 د وحشیانه بریدونو د شلمې کلیزې د مخه د افغانستان څخه ووځي. هغه زیاته کړه چې د ځواکونو ایستل به مسؤلانه، په سنجیدګۍ او مسؤوله توګه د خپلو ټولو متحدینو او شریکانو سره په امانګۍ ترسره سي. هغه وویل چې په دې اړه له خپلو متحدینو، پوځي مشرانو، د کانګرس لغړو او مرستیال ولسمشر کمال هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې طالبان باید پوسی چې کله موږ وزو که په موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغه وسایلو چې لروي دفاع وکړو. هغه وویل چې طالبانو سره به د خپلو ژمنو په اړه وند حساب وکړو تر څو ترورستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د امریکا متحده ایالات او یا د هغه شریکان وګواښي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم د امریکا سره ورته ژمنه کړې ده. بیا هم هغه زیاته کړه چې تراګرو ګواښونه بچاري. جو بایدن زیاته کړه موږ به د تراګرۍ ضد قابلیتونه او خپلې اساسي منابع په سیمه کې بیا تنظیم کړو تر څو د تراګرو د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسو چې زموږ هېواد ته ګواښتي. ښاغلی بایدن وویل چې د امریکا ملي ستراتیژي دغه په امر بدلیږي تر څو د تروریستانو پراخ ګواښونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې پر هر ځای کې چې رامنځته کېږي وڅاري. ښاغلی بایدن همداشان وویل چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې د جوړولو د ایستلو لپاره افغانستان ته تللي وو. او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجل سو او دغه ماموریت بشپړ سو. شغلی بایدن زیاته کړه هغه د امریکا څلورم جمهور رئیس دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون شاهد دی او نسی کولای چې دغه مسولیت پنځم جمهور رئیس ته پریږدي. هغه ویل زه د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال دوه ډیموکراټان وو. زه به دا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم. شغلی بایدن ویل چې په افغانستان کې به ډیپلوماټیکو او بشري فعالیتونو ته دوام ورکړي او د افغانستان حکومت نه به د پرمختیایي بشري مرستو د ښځو او افغان نجونو د حقوقو د ساتلو د لارې په دوامدار توګه ملاتړ وکړي. هغه د سیمې هیوادونه په ځانګړي توګه له پاکستان، هند، روسیې او چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور زیاته کړه موږ به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا پر مخ ځي. شغلی بایدن ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکا په یو داسې جګړه کې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نسی ورکولی چې نامعلوم وي او نتیجې نه بدلیږي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نور غړو هم ویل دي چې له امریکا سره په همغږي کې خپل پوځیان له افغانستان څخه باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکایي قواو حضور په شلم کال کې داخل شوی دی. په دې دوه لسیزو کې د امریکا او نړیوالو قواو حضور په افغانستان کې څه ډول وو او کوم هدفونه یې ترلاسه کړل؟ په دې اړه په مکړی رپورت.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ جګړه چې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شمیرل کیږي، په تیرو شلو کلونو کې د امریکا، ناتو او افغان پوځیانو په زرګونه غړي پکې مړه شوي دي. په دې جمله کې څه باندې 3000 ملکي افغانان هم شامل دي. سپینه مرنی وای چې جو بایدن بندن د امریکا خلکو ته ووایي چې په دې جګړه کې د امریکا ونډه پر امریکا د القاعده د ترهګري زبریدونو د شلمې کلیزې لاره رسیدو مخکې پای ته رسیږي.
غواړم وایم چې جمهور رئیس په خپل نظر چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته کلک ولاړ دی او مونږ له ډیر اوږد وخت راهیسې هلته پاتې یو.
میرمن ساکی همدارنګه زیاته کړه کاغلی بایدن په دې نظر دی چې امریکا باید خپل سرچینې له هغو ګواښونو سره د مبارزې لپاره متمرکز کړي چې د دې جګړې له پایله شل کاله وروسته اوسم ورسره مخامخ ده. سره له دې چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ غوښتل د روان کال د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه پوځیان وباسي، خو یو شمیر جمهور غوښتونکي قانون جوړونکو دا اعلامیه ډیر ژر وغندله.
A reckless pullback like this would abandon our
داډول به باکرا وتل به زموږ افغان سیمیز او د ناتو شریکان له تراګری سره په مشترک جنگ کې یوازې پریږدي. هغه جګړه چې تر اوسه پورې موږ ګټلې نه ده، دا اقدام همدارنګه افغان مرمن هم یوازې پریږدي، د هغوی فردي او بشري حقوقونه بل خطر سره مخامخ شي.
خو د امریکا د استادو د مجلس غړی سټ مولتن له امریکا غږ سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په هغه هیواد کې وضعیت ته په کتو وشي.
زه د طالبانو طرفدار نه یم. دا یو ترهګر سازمان دی چې د القاعده ملاتړ وکړ او هغوی په مستقیم ډول د سپتمبر د 11 په پیښه کې د زرګونو امریکایانو د مرګ مسؤل دي او له هغه وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې د زرګونو پوځیانو د مړینې مسؤل هم دي. بینان طالبان د امریکا د اوږدې مودې دښمنان دي.
یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې دا منی دغه پریکړه په کابل او نړۍ کې د امریکا شریکانو ته د واشنگتن بې تنهایی ښکاره کوي.
This opens up I think the gates here.
زه فکر کوم د طالبانو له خوا د کنټرول د خصولو لپاره زمينه مساعده ده. افغان حکومت به د امریکا له حضور پرته ډیر وخت ځان ونشي ساتلی.
بل خو د طالبانو ډلې ویلي دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو پرته به په هیڅ کانفرنس کې ګډون ونه کړي. په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې ځای او وخت د ملګرو ملتونو د ویان له خوا اعلان شو. دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا غونډه اوسم جوړیږي کنه، خو افغانان په هدفي وژنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو له زیاتېدو پتنګ شوې دي. د مثال په توګه دا پیښه چې تیره میاشت په جلال آباد کې د واکسین کولو درې کارکونکو پکې ووژل شوې، د افغانستان چارواکي د اکثریت هدفي وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچوي.
د
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. افغان حکومت وایي چې د استنبول کانفرنس ته لازم آمادګی لري او له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې نورې بهانې پای ته ورسوي او د افغانانو د سولې غوښتنې ته حاضر شي. طالبانو وروسته له هغه چې د استنبول کانفرنس د جوړېدو نیټه اعلان شوه ویل چې په دغه کانفرنس کې ګډون نه کوي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورت کې باوري.
وروسته لغه چې طالبانو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو د نوتلو په صورت کې به په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې هلته د افغانستان په اړه پریکړه کیږي. اوس د ترکیه کانفرنس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، خو افغان حکومت وایي دغه کانفرنس ته تیاری لري.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان از هر اقدامی که روند صلح را تسریع نماید استقبال میکند. حکومت افغانستان برای نشست استانبول آمادگی های لازم را داشته و دارد. توقع حکومت از طالبان این است که بهانه جویی ها را کنار گذاشته و به خواست واقعی مردم که صلح عادلانه و پایدار است تمکین کنند.
کوربه هیواد ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د افغانستان د سولې په تړاو د استانبول کانفرنس په د اپریل 24 د مې تر 4 مې جوړ شي. خو سیاستوال کریم خورم وایي دا ستونزمنه بریښي چې دغه کانفرنس دې پر ټاکلې نیټه تر سره شي.
دوه امکانات موجود دي، یا به په ځان باندې وشي په هغه صورت کې چې که طالبان موافقه وکړي د بندیانو زیات او بندیانو د خوشحال او د تور لیست او مسائل باندې دوی راضی شي، نو په ځان باندې به دا کانفرنس وشي. او که هغه موافقه هم ترلاسه نشوه یا دلته په کابل کې د بندیانو خوشحال او کې څه موانع ایجاد شوه، بیا شاید بیخي ونشي.
شنونکو وایي امریکا به هڅه وکړي چې طالبان دې ته راضی کړي چې د استانبول په کانفرنس کې برخه واخلي، خو د دې لپاره پکار ده چې د طالب بندیانو د خلاصون او په تور لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونو د سپیناوي په اړه هم بحث وسی.
په دا څو ورځو کې چې پاتې دي، په دې اته نه ورځو کې به امریکا، پاکستان او نور هیوادونه خپل انتهایی کوشش کوي چې طالبان یو جوړی ته حاضر کړي، خو داسې نه بریښي چې طالبان دي د امریکایي قواوو د زندیدو نیټه په افغانستان کې پرته له دې چې دوی ته امتیازات ورکړل شي د بندیانو د خلاصون په شکل کې او د تور لیست د وستلو په شکل کې دا ومني.
د ترکیه غونډې ته د افغانستان د سولې په ټکنی بهر کې د چټکتیا او د شکیلو اړخونو ترمنځ د باور رامنځته کولو هیله پیدا شوي او د افغانانو د همیشنۍ غوښتنې اوربند ته د رسېدو تمه. خو د دې کانفرنس پر وړاندې خنډونو او د جګړې د زیاتوالي ګواښونو افغانان راتلونکي ته ناهیلي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغانی فعالان اندیشمن دي چې که امریکا له افغانستان څخه ووزي باید د شذو د حقونو او ازادیو تضمین وکړي، ځکه چې نه غواړي چې یو ځل بیا په کورونه کې کښینی او په ټولنه کې هیڅ ډول فعالیت ونه لري. امریکایي سناتوري جن شاهین په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډیر قرباني ورکړي ترڅو یو راتلونکی امن تضمین کړي. په دې اړه فارمکړي رپورټ.
په افغانستان کې یو شمېر فعال ښځې وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د ښځو د لاسته راوړنو، حقونو او ازادیو ضمانت وشي. فعالین وایي ښځو په تیرو شلو کلونو کې د سر په بیه او د قربانیو په ورکولو سره اوسني پرمختګونه ترلاسه کړي دي او په هیڅ حالت کې آماده نه دي د دوی اوسني حقونو او لاسته راوړنې لپاره وغورځول شي.
د دوی وطن بدون کوم بین المللي او منطقوي ضمانت د یو لوی اندېښنه د افغان مېرمنو ته خصوصا. او همدارنګه چې موږ په خپل مذاکراتي ټیم کې و همدارنګه توقع ده چې په ترکیه کې ناست وشي چې افغان مېرمنو ته ځانګړي دعوت نامه نه دی راغلي د افغان مېرمنو شتمه تقریبا هیڅ وی
تاسو ګوري د سولې پروسه ډېر د پخوانو شروع شوی او لا هم جریان لري بدبختانه باید وایم چې د شوزو حقوق په دغه پروسه کې او یا د شوزو ګډون په دغه پروسه کې ډېر کم او په استثنایی ډول په نظر کې نیول شوی اوس د دې ضرورت شته چې اروپאי ټولنه او نړیوال سازمان دا تضمین ورکړي چې د سولې پروسې دراوستلو وروسته به هم د شوزو حقوق او د شوزو هغه زحمتونه او ویاړونه چې پکې روغو ده وکړي
دا به خوندې ساتل کیږي. د ریپورتونو لمخې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. امریکایي سناتور جین شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده ترڅو یو امن راتلونکي تضمین کړي.
د خزو حقوق چې ده البته د افغان خزي د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق چې کوم غوړي انینغه هم سل په سل به د سوالاندی او هیڅ کله به افغان خزه بیا سر اوچت نه کړي.
حکومت بیا ټینګار کوي چې د خزو په حقونو او تیر شلکلونو لاستراوړونو به معاملې نه کیږي.
د افغانستان کې موږ خزي خپل حقوق په ډېر مشکل ترلاسه کړی دي. یعنی افغانستان کې جنگ تیر شوی دی خزي خپل حقوق په ډېر مشکلات ترلاسه کړی دي او هیڅ کله نه غواړي چې د خپل حقوق ترلاسه ورکړي. او دا باید یو قوي ضمانت ملل متحد امریکا ورکړي چې د خزو حقوق تضمین دي.
د خزو فعالین د سولې په مذاکراتو کې د دوی پر کمرنګ باندې هم نیوکه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
دا هم د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت. د ولسی جرګه یو شمیر غړي وايي د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې بزګران د وچکالی سره مخامخ دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې په تیر ژمي کې بارانونه کم سوي چې ورسره په ولایتونو کې د وچکالی اټکل کیږي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې سکال بیا په ځینو ولایتونو کې بزګران د وچکالی سره مخ او که افغان حکومت یې په وخت غمونه خوري نو ډېرې کورنۍ به خپلې سیمو پرېښودو ته اړ شي. دا شمېر وکیلان وایي د وچکالی اغېزې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې لیدل کیږي. په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت یو استازي ضیاءالدین اکازي دغې جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که په وخت د خلکو سره مرستې ونه شي نو خلک به د ډېرو زیاتو ناخوالو سره مخ شي.
وچکالی ته په بادغیس ولایت خبره سره کوم چې خلک د شنګ اوبونه لري هغه ډوډۍ وبل شي خو خلک وضعیت ډېر سره خراب نو خدای دې وکړي چې حکومت دې ته یو امادګي ونیسي او د خلکو ژوند او زندګۍ ته پام وکړي. کدار مالاتی په بادغس کې واکان چې پاجر مخسیکو حکومت او امادګي ورته ورنیسي د دې وشکالي د پادمن خل ډیر په تشپیش او په دغه کې دي نو خدای دې وکړي چې دې ته توجه وکړي او کومکونه یو بیرنه حالات او یو مشکلات دې خل ډول شي.
د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې دا کل مخې سکل یو شمیر ولایتونه د وشکالي د غیزو لاندې دي.
په اساس پیشبینی های ادارات مربوط
دا روندو ادارو د اټکل مخې په ژمی کې د واورې او باران ورخت کچا د وړم کال د ژمی په پرتله 15% کم و. له همدې امله په روان سوار لسوم مریض کال کې په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ اټکل شته دی چې د کرنې او مالداري سکتورونه زیات زیانمنولای شي. ممکن زموږ بزګران په ځینو ولایتونو کې د مالونو د واخو د کموالي سره مخ شي او هم په ځینو ولسوالیو کې به د غنمو للمي کښت زیان وویني.
د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت دغه چارواکي وایي چې حکومت د وچکالۍ د غیزو د کمیدو او بزګران سره د مرستې لپاره یو پلان ترتیب کړی دی.
وزارت زراعت در
د کرنې وزارت په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ د منفي اغیزو سره مخ دي خپل چمتووالی نیولی دی او پلانونه یې طرح کړي دي تر څو پر وخت د وچکالۍ د منفي اغیزو د کمیدو په برخه کې اقدام وکړو.
افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو سره مخ چې لامل یې دغه هیواد کې په 2 کلونو کې په کومه کچه او په 15 کلونو کې په پراخه کچه وچکالۍ پیښیږي. د وچکالۍ له امله زیات شمېر افغانانو خپلې مینې پریښي او نورو سیمو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د وشکالۍ سربېره د جنگ جګړو او طبي پېښو له امله هم په سلګونو زره خلکو خپلې سیمې پرېښي. د افغانستان د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه بېځای شوي افغانان د خپلو مینو بهر ژوند کوي. افغانستان کې د بېځای شوو افغانانو د ستونزو په اړه د بهرني نړیوال سازمان په یو راپور کې چې تېره میاشت خپور شوی و ویلي چې د نه په خپل هېواد کې بېځای شوي افغان کډوال د ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بهرني د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې د کورونا وبا ناروغي د خپرېدو وروسته د بېځای شوو افغان کډوالو ژوند نور هم سیخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مهاجرت نړیوال سازمان په سلګونو ایتوپیایي مهاجرین چې په یمن کې بند پاتوه او په ډیرو بدو شرایطو کې حالت اوسېدل د حواله لارې بیرته خپل ملک ته ورسول. د جنیو څخه د امریکا جغ د خبريالي لیزا شلاین درالي جلي رپورت خلاصه از مشمکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
دا وخت د 2000 نه زیات مهاجرین چې اکثریت د ایتوپیا یا حبشي اتبادي په یمن کې بند پاتې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY یو څو شپته مهاجرین چې په یمن کې بند پاتې شو 13 ورځې په مسؤونه توګه د هوا په لار ادي سبابا ته ورسول. دا نړیوال سازمان وای دا اقدام ورسته هغه وکړ یو کشته چې قاچاقبارانو پکې د ایتوپیا شپېته تنه مهاجرین کینولی او غوښتل چې د عدن سمندرګي په لارې گاونډي هیواد جیبوتی ته ورسي په اوبو کې ډوب شو. په دا پیښه کې د ګنشمیر ماشومانو په شمول لکتر لګه 200 کسان مړ شو. دا نړیوال سازمان وای چې دغه کسان غوښتل د روانو جګړو او وسلوالو شخړو نه ځان خوندي کړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د چارواکو په وینا هر کال د ایتوپیا او سومالی په شمول د ګنشمیر جنگ زپلو او نسمنو افریقای هیوادونو خلک په سعودي عربستان او یا د خلیج په نور هیوادونو کې د کار او خوارې د پیدا کولو په خاطر د عدن د سمندرګي په خطرناک لار باندې د قاچاقبرانو په مرسته یمن ته ځان رسوي. په جنیو کې دغه نړیوال سازمان وایاندې میرمن انجیلا ویلز امریکا غږ ته وویل
Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د وایاندې په وینا د دغه خلکو اکثریت په ډیرو بدو حالاتو کې شپې او ورځې تیروي. په ښکارا میدان کې پراته نه د سرپناه ځای لري او نه بنیادی بشری خدماتو ته لاسرسی لري او یو شمېر له قاچاقبرانو سره په بند کې پراته دي. د دا خلکو ژوند دومره تریخ دی چې اوس همدغه قاچاقبرانو ته ننواتې کوي چې بېرته ستانه کړي. هغوی په دې فکر دي چې بله کومه لاره او چاره نه لري، نو له همدې امله پیسې ورکوي او د سمندر په خطرناکه لاره رهي کیږي چې کله کله کښتۍ په اوبو کې ډوبېږي او وطن ته د رسېدو ارمانې نیمګړې پاتې شي. خو بیا هم د ډېرې مایوسۍ په وجه باندې ټول خطرونه په ځان باندې قبلوي.
Since May 2020, over 11,000 migrants have returned to the Horn of Africa on dangerous boats.
نوموړي وایي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 10,000 کسان د قاچاقبرانو په مرسته له یمن نه په خطرناکو لارو باندې ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د ستنېدو د رضاکارانه پروګرام یا VHR د لارې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اسناد لري. نوموړي وایي موږ په ټولو هغو هیوادونو باندې چې دې لارې په اوږدو کې پراته دي غږ کوو چې زموږ سره لاس یو کړي، زموږ د کوششونو ملاتړ دی وکړي تر څو دا خلک چې په یمن کې له بدې ورځې نه پاتې دي په عزت او ابرو کې ستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 13 کال د اکتوبر راهیسې لږ شپه گزارنه زیات هغه مهاجرین راجستر کړي دي چې په یمن کې بند پاتې وو او د سفر قانوني اسناد لرل. په زرهاو خلک د دې منتظر دي چې د سفر اسناد واخلي او یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شواشنن.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.